د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو پاتې خپرونو ته ښه راغلاست. روانه خپرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته تاسو وړاندې کوم. د دې خبرونې په لومړي نیم ساعت کې د هیواد او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. په یوه مرکه کې به د لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون د یو مقام له خولې واورئ چې وایي ښایي د وسلوالو مخالفینو ځینې استازي په لویه جرګه کې ګډون وکړي. او په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني اونیز پروګرام لرو. په نړیوالو خبرونو کې، نړیوالې ټولنې په عربي ټولنه کې د سوریې د غړیتوب د ځنډېدو له پریکړې څخه هرکلی کړی او د ایټالیا ولسمشر د پخواني صدر اعظم سیلویو برلوسکونی له استعفا وروسته د انتقالي حکومت د مشر د ټاکلو لپاره نن د دې هیواد له ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې کوي. خو په پیل کې کورني خبرونه وړاندې کیږي چې نسیم شفق وړاندې کوي.
د دودیز لوی جرګې لپاره نوم لیکنه پیل شوې او په شټکۍ سره روانه ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به په قزاقستان کې د بند دوهم کانفرنس په اړه یو غونډه جوړه شي. او د سوداګرۍ وزارت وایي چې سر له سبابا د ګازو بیا بیرته راښکته شي. د خبرونو تفصیل. د دودیز لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د جرګې ته له هر پلوه تیاری نیول شوی او د نوملیکنې لړۍ هم په چټکۍ سره دوام لري. د دې کمیسیون ویاندې صفیه صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د ښځو په ګډون سلګونو تنو د جرګې ته نومونه لیکلي او نن هم دا پروسه په درس سره روانه ده.
نوم لیکنه په ډېر ښه ډول باندې روانه ده. میلمانه ډېر راغلي دي. د افغانستان نه د باندې میلمانه، افغانستان خپل ټول میلمانه راغلي دي او په ډېره علاقه مندۍ باندې نوم لیکنه کیږي.
د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې لویه جرګه به په خپل ټاکلي وخت یانه د چهارشنبه په ورځ پیل شي او له شپاړسو کټګوریو څخه به څه باندې 2000 کسان پکې برخه واخلي. په دودیزې لویه جرګې کې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون پر سر د خلکو لاستازو سره سلام مشوره کیږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ به د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د بند کانفرنس د تیاریو په لړ کې د تماس ډلې غونډه جوړ شي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا د تماس د نړیوالې ډلې 12مه غونډه ده او مشري به افغانستان او جرمني په ګډه وکړي.
د بحثونو محورونه به څلور وي: د انتقال پروسه، د افغانستان اوږدمهاله اړیکې د نړیوالې ټولنې سره، سیمه ییزې همکاري او همدارس د افغانستان د ملي روغې جوړې یا د افغانستان د مصالحې پروسه.
په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم برخه اخلي او پرانستونکي وینا به وکړي. جانان موسازی سرګنده کړه چې د افغانستان په اړه د بند دوهم کانفرنس لپاره به دا د تیاری او وروستۍ غونډه وي او د بند کانفرنس په اړه به مهم بحثونه پکې وشي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هڅه کوي چې په افغانستان کې بیروزګار خلکو ته په فنی او حرفوي برخو کې روزنه ورکړي او کارونه ورته پیدا کړي. د دې وزارت چارواکو نن هم له یوې خصوصي مؤسسې سره په کونړ ولایت کې د 115 کسانو د حرفوي زده کړو په برخه کې د نږدې 4 میلیونه افغانیو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی سرګنده کړه چې د دې ډول پروژو له عملي کېدو سره په افغانستان کې بیروزګارو خلکو ته ښه کاري زمینه برابرېږي او فقر او بېوزلي به لمنځه ولاړ شي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وایي د ګازو د بیې د لوړوالي ستونزه هواره شوې ده او نن به ټولو سوداګرو ته اعلان وکړي چې یو کیلو ګاز له 1550 افغانۍ لوړ ونه پلوري. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انوارالحق هدي ویل چې په دې وروستیو کې د مالی وزارت په حیرتانو بندر کې په ګازو ګمرکي تعرفه لوړه کړې وه چې بیې هم لوړه شوې وه او اوس دغه تعرفه بیرته راټیټه شوې ده. دی وایي د مالیې له وزیر سره موافقې ته ورسېدو. زه نن اعلان کوم چې هیڅوک نشي کولی له 1550 افغانیو څخه یو کیلو ګاز په جګه بیه وپلوري. د کابل په بازارونو کې په دې وروستیو ورځو کې یو کیلو مایع ګاز له 1500 افغانیو نه ان تر 90 افغانیو لوړ شوی و. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
آزادۍ
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران له لوري په پټه د اتم بم د جوړولو په باب نویو ادعاو ته د ګډ ځواب ویلو لپاره د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره موافقې ته رسیدلی دی. اوباما پرون د هوای په هانولولو کې د اسیا پیسیفیک د اقتصادي همکارۍ د مشرانو د غونډې په څنګ کې له میدویدیف سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل د ویمنګ پر ایران خبرې وکړې او پر خپل دې اراده مو ټینګار وکړ چې په ګډه کار وکړو سو یو داسې ګډ دریز غوړه کړو چې ایران د اټومي پروګرام په برخه کې خپل نړیوال ژمنې پوره کړي. اوباما وروسته د چین له ولسمشر هو جینتاو سره وکتل او ویل چې د چینی مشر د دې خبرې د یقیني کولو غوښتنه وکړه چې ایران هغه څه تعقیب کړي چې د اوباما په وینا نړیوال اصول او مقررات دي. خو نه د روسیې ولسمشر او نه هم د چین مشر له اوباما سره له خبرو وروسته په ښکاره ډول د ایران د مسالې په اړه څه وویل. نړیوال ټولنې د عرب لیگ لخوا د سوریې د غړیتوب د ځنډولو د پریکړې هرکلی کړی دی. عربي ټولنې ویلي دا پریکړه د دې لپاره کړې چې سوریې د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر ضد پوځي عملیات او زور زیاتی نه دی بند کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یوې اعلامیه کې د عربي ټولنې دا ګام کلکه او زړوره پریکړه ګڼلې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر، اروپایي ټولنې، برطانیې او فرانسې هم د عرب لیگ د دې پریکړې هرکلی کړی دی. عربي ټولنې ویلي د بشار اسد پر رژیم به اقتصادي او سیاسی بندیزونه ولګوي. عرب لیگ همداشان له خپل ټولو غوړو هیوادونو غوښتي چې له دمشق څخه خپل سفیران وباسي. عربي ټولنې ویلي دا پریکړه په دې خاطر کړې چې سوریې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي درېدو لپاره د عرب لیگ پلان ته درناوی نه دی کړی. د عرب لیگ له دې پریکړې وروسته په دمشق کې د حکومت پلویانو د سعودي عربستان پر سفارت حمله کړې او د ودانۍ سامان آلاتو ته زیان اړولی دی. ملګري ملتونه وایي په سوریه کې د تېر مارچ میاشت راهیسې د حکومت ضد مظاهرچیانو پر ضد پوځي عملیاتو کې شاوخوا 3500 کسان وژل شوي دي. د ایتالیا ولسمشر د پخوانی صدر اعظم سلویو برلسکونی له استعفا وروسته د ایتالیا د حکومت د مشر د غوړه کول لپاره نن د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې کوي. راپور نوایي زیاته تمه کیږي چې د اروپای ټولن پخوانی کمشنر ماریو مونتی به د ایتالیا د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره ونیمول شي. که نوموړی د ایتالیا د نوي انتقالي حکومت مشر شي نو د اساسي هدف به دا وي چې د یورو زون د دریم لوی اقتصاد لرونکي هیواد له اوسني مالی بحران څخه وباسي. تېره ورځ په روم کې خلکو د برلسکوني له استعفا وروسته خوښي څرګنده کړه، د نوموړي پر ضد یې شعارونه ورکړه او هغه یو بې عقله وبله. پنځه کلن سلویو برلسکونی له تیرو ولسو کلونو راهیسې د ایټالیا په سیاست کې و او د لسو کلونو لپاره د دې هیواد د صدر اعظم په توګه پاتې شوی دی. او د میانمار چارواکي وایي د دوهم ځل لپاره د یو شمېر زندانیانو خوشي کولو ته چمتووالی نیسي. دا په څه د پاسه یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د دې هیواد حکومت زندانیان آزادوي. یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په خوشي کېدونکو کې به یو شمېر سیاسي بندیان هم شامل وي او په دې اړه به ډېر ژر پریکړه وشي. لویدیځ هیوادونو د میانمار د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی. دا د نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی چې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، خوست، ګردیز او اسد آباد کې خپریږي. پر راپورونو کې د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د لوی جرګې د جوړېدو په برخه کې د ایران او نورو ګاونډیانو د لاسوهنو په اړه معلومات نه لري. همدا کمیسیون وایي چې پر روانه لوی جرګه کې به د مخالفینو د ځینو ډلو استازي هم ګډون وکړي.
او هم دارنګه د حقانی د ډلې اتمن بابا داسې کسانی چې هغه باید په جرګه کې ګډون وکړي.
د چارواکو له ادعاو سره سره د هرات د ولایتي شورا مشر په دې ولایت کې د امنیتي چارو د انتقال په اړه اندېښنه ښودلې. د راپورونو له مخې ولسمشر حامد کرزي په مالدیف کې د سارک په سرمشریزه کې د پاکستان له صدر اعظم څخه غوښتي وو چې د استاد رباني د وژنې د قضیې په اړه د څېړنو په برخه کې جدي همکاري وکړي. په یوه مرکه کې به واورئ چې د سیاسي چارو یو کارپو د افغان ولسمشر د څرګندونو ته په کوم نظر ګوري.
اگر نقدا سے ظاہری جی کہ افغانستان شکونا و پاکستان مانے نورم زیاد شوی دی او خطر اب سے تعلقات لینے دی روان شوی
سبا د شکر ناروغي نړیواله ورځ ده. د خبرونې په دوهم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام په دې اړه بحثونو ته ځانګړی شوی. اوریدلې مهیروي زمون خاګله آزادې رادیو اوري پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپورته. په داسې حال کې چې په کابل کې د لویې جرګې د جوړولو لپاره مقدماتي کارونه پیل شوي، ځینې کتونکي وایي چې ګاونډي هیوادونه او په تیره ایران د دې جرګې د ګډوډولو لپاره هلې ځلې کوي. که څه هم د جرګې د جوړولو کمیسیون دا راپورونه نه تاییدوي، خو وایي کله چا سره داسې څه اسناد په لاس کې وي له دوی سره دې شریک کړي. تمه ده چې دا لویه جرګه د روانې اونۍ په پای کې جوړه شي او له 2000 زیات کسان به برخه پکې واخلي. په دې اړه نور تفصیل د جمیلې ظریف په راپور کې.
د لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي که څه هم په دې جرګه کې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې په اړه خپله شواهد نه لري، خو کله بل چا سره وي نو له دې کمیسون سره دې شریک کړي. د لوی جرګې د جوړولو کمیسون دا خبره په داسې حال کې کړې چې ځینې کتونکي ایران تورنوي چې د لوی جرګې د مشورې د اغیزمنولو لپاره یې د جرګې په ګډونوالو پیسې ویشلې دي. د دغه کمیسون ویاند صفیه صدیقي وایي هر چا سره چې دا ډول اسناد وي چې د ایران دغه کار ښکاره کړي نو دې کمیسون سره دې شریک کړي.
که بیا هم تاسو د دغه سي اشخاص او افراد سره مخامخ یې، که سیاسي کارپوهان هم دا خبره کوي اتمن په یو دلیل به کوي، نو لطفا موږ هم خبره کوي چې موږ کسان وپېژنو چې د کوم ځای نه راغلي دي. حداقل دا به موږ ته معلومه وي چې دغه خلک دي چې دوی د یو غرض سره جرګې ته دننه شوي. یقینا چې جرګه خپل پروسیجر لري، هغه څوک چې جرګه مختلفي، هغه څوک چې جرګې ته د خاصې او ځانګړې اجنډا سره راغلي وي او د خاصو کسانو لخوا نه لیږل شوي وي، که چیرې واقعا جرګه په دې باندې وکړي چې دا کوم افراد دی
سره به قانوني چلند وشي. ایران او پاکستان د سیمې دوه هغه هیوادونه دي چې د امریکا په څیر له ځواکمنو هیوادونو سره د افغانستان له ستراتیژیکو اړیکو سره مخالفت لري. ایراني چارواکو مخکې هم څو ځله واضح ویلي وو چې دا ډول تړون د دوی د ملي ګټو پر ضد دی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وایي چې ایران د دغه تړون له لاسلیک کولو سره له اوږدې مودې راهیسې خپل مخالفت څرګند کړی او نه غواړي چې دا تړون لاسلیک شي. ښاغلی سعیدی د عالمانو د شورا وروستۍ اعلامیې ته هم اشاره وکړه چې دغه په وینا د ایران په غوښتنه د دې جرګې پر ضد خپره شوې وه.
زه باور نه لرم چې دغه لویه جرګه په دې حالاتو چې د کنټرول ونیسي داسې لاسته راوړنه ولري چې خلک پکې امیدوار وي. بېشکه ما هغه اعلامیې لوستلې. یو اعلامیې چې عبدالله زاکري د اتیا نور علمانو په کویته کې امضا کړې هغه ما سره ولوستلې چې دا جرګې مردود ولید. یو تعداد ملایان هم د کابل کې ما واورېدل په تلویزیون او په رادیو کې، هغه مخصوصا هغه ملایان چې غیر مستقیم ایران ته نږدې وو، هغو فتوایې ورکړل چې دا لویه جرګه دینی نه ده، اسلامي نه ده، د پیمان استراتیژیک هم درست نه. طبعا ګاونډیان په دې کې لاسوهنه کړې.
په دې جرګه کې به چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په پایل کې په کابل کې پرانستلی شي، د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سربیره به په هیواد کې د سولې پر روان بهیر هم خبرې وشي او په دې اړه افغان دولت ته مشورې ورکړی شي. یو شمېر عام افغانان هم په دې اند چې باید په دې جرګه کې هغه خلک ونډه واخلي چې خرڅ شوي نه وي او د هیواد او خلکو ګټې په پام کې ونیسي.
موږ غواړو چې خدای پروردګار دې جرګې ته داسې کسان راولي چې د هغه د وطن باره کې خبرې وکړي، چې داسې یو سړی را چې غله یو بل ملک نه پیسې خوړلې ورور خپل وطن وران کې.
جرګې کې کوم هغه استاد افغانستان سپینګری ولما ګډون کوي، باید د افغانستان د ملي ګټو سره سم د اډو تک هغه ورکې کوم هغه نه سره پکې، او که موږ یې ورنو کړو پاکستان هند نور دولتونه امکان لري چې د اډي ورکې، او د افغانستان خلک باید د اډي امضا کې ورکې ورته.
زیات شمیر کارپوهان په دې اند چې امریکا سره د افغانستان ستراتیژیکې اړیکې به په افغانستان کې د پاکستان او ایران د مداخلې مخه ونیسي، او همدا لامل دی چې دغه دواړه هیوادونه هڅه کوي د داسې یو تړون مخه ونیسي. خو دا چې دا جرګه به له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه افغان دولت ته څه ډول سپارښتنه وړاندې کړي، دا به د دې جرګې په پای کې څرګند شي.
د لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون د چارواکو څرګندونې مو اوریدې چې وایي د لوی جرګې د جوړولو په وړاندې د خندونو د رامنځته کولو لپاره د ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو په اړه معلومات نه لري، خو دوی هیله څرګنده کړې چې کله چا سره داسې معلومات وي له دوی سره دې شریک کړي. د لوی جرګې د جوړولو کمیسیون همداراز وایي چې د جرګې ته د حزب اسلامي مهم غړي بلل شوي او ښایي د حقاني شبکې ځینې غړي هم برخه پکې واخلي. د کمیسیون ویاندې صفیه صدیقي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې
دا لوی جرګه د دې لپاره نه ده چې د بهرنیو ځواکونو پر حضور ټینګار وکړي، بلکې د دې په خبره نه دی لپاره ده چې د خلکو استازي د خپل هیواد له ملي ګټو سره سم حکومت ته سلام مشورې ورکړي. په راتلونکي دودیزه لویه جرګه کې د وسلوالو مخالفینو د ګډون او نه ګډون په اړه نسیم شفق د لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون له ویاندې صفی صدیقي سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې میرمن صدیقي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د لویې جرګې په ترکیب کې به وسلوال مخالفین شامل وي که نه ځواب ووایه.
که هدف د افغانستان د وګړو او هغه کسان چې دوی د افغانستان دولت سره مخالفت لري، یو بهرني دي یو کورني دي. بهرني چې دي هغه بهرني خلک دي، هر څوک چې دي د افغانستان په چارو کې د مداخلې لپاره او په افغانستان کې د سولې د فضا د نه راتګ په خاطر باندې مبارزه کوي، دا د هغوی وظیفه ده. او یو هغه کسان چې په افغانستان کې دننه دي، په افغانستان کې چې دننه دي هغه د افغانستان وګړي دي که د هر ولایت نه د افغانستان د استازو په توګه راځي په جرګه کې ګډون کوي، هغوی ګډون کولی شي او موږ دعوت هم ورته ورکړی ده. خو مونږ یو مسله چې هغه خاص چې نوم ورباندې ایښودل شوی چې دغه مخالفه ډله ده، داسې یوه ډله موجوده نه ده افغانستان کې سړی هغه جرګه کې ګډون وکړي یا ګډون به پکې نه کوي. که تاسو هدف دا وي چې د طالبانو د استازو نه په هر ولایت کې چې دي مثلا د تغییر امید د استازو نه چې مخالفین دي د حکومت کرنده اوس او نور کسان هم دي د دې ټولو مخالفتونو سره سره د ټولو ته دعوت ورته شوی ده.
صدیقي صاحب، زما هدف دا دی مثلا حقانی، مثلا حکمتیار او دغسې نور وسلوالې ډلې که چېرې دوی ګډون نه کوي نو بیا دغه ډول جرګه به څه ګټه ولري؟ آیا جګړه به همداسې روانه نه وي؟
نو ګورو چې هغه مثلا د حزب اسلامي غړي همدا اوس حکومت کې په چارو بوخت دي او دوی ته بلنه ورکړل شوې ده چې دوی راشي په جرګه کې ګډون وکړي، او همدارنګه د حقانی ډلې غړو ته به هم بلنه ورکړل شوې چې د داسې دقیق هم په یاد نه لرم. خو منتا د افغانستان هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي، د افغانستان وګړي دي، هغې ټولو ته بلنه ورکړل شوې.
بله، د مولوي عبدالله زاکري په مشرۍ یو شمېر علماو فتوا صادره کړې چې په دې لویه جرګه کې ګډون کول او دلته د امریکایانو په موجودیت راضي کېدل کفر دي، نو بیا ولې دا لویه جرګه جوړېږي ستاسو په باور؟
زه تاسو یو خبره کوم چې دا جرګه د دې لپاره نه جوړېږي چې ته امریکایانو ته دلته د شتون څخه ورته ورکړه. دا جرګه د دې لپاره جوړېږي چې ته کومه پورې به دوی په افغانستان کې اوسېږي. دا جرګه به د دې لپاره چې افغانستان هغه خپلې ټولې خواوې ټول ملي مسالې وسنجوي، ته د پاتې کېدلو ضرورت یې و، پاتې کېدل به ورته وایي چې پاتې شه، او که د وطنو ضرورت یې و، وطن به ورته وایي چې ووځه د دې ځای نه. زه فکر کوم چې په دغه ځای کې موږ باید مغالطې سره مخامخ نه شو.
نو مخالفین وای وسلوال مخالفین می هدف دی، لکه حقانی، لکه ملا عمر، لکه حکمتیار، دوی وای په داسې حال کې چې کابو یو نیم لک بهرنی قوې په افغانستان کې شته، نو دا جرګه به څه ډول آزاد او خپلواکه وي؟ تاسو په دې کې څه وایست؟
زه په دې خبرې سره هم مخالفت کوم. په دې باندې پوهېږم چې افغانستان د ډېرو سختو مشکلاتو سره په تېرو دېرشو کلو کې مواجه ده. دغه موږ ماشومان وزاړو شو، نو بالاخره یو به لاره خو به دا خلک ورته اړتیا لري چې باید ویلرو. یعنی تر کله پورې به موږ یوازې او یوازې په مخالفت باندې ژوند کوو؟ مخافل هغه څه چې مخالفت ته موږ ټول باندې پوهېږو، خو هغه کومه چې د حل لاره ده هغې باندې چې هغه څوک پوهېږي هغه دې راشي او هغه د حل لارې دې وښایي چې دغه لاره ده چې په افغانستان کې سوله راتلی شي. که د خلکو له لارې نه شي راتلی، د جرګې له لارې نه شي راتلی، د ولسي جرګې له لارې نه شي راتلی، حکومت یې نه شي راوستی، دا ستونزه په افغانستان کې څوک
نو مخالفین پکې برخه نه اخلي، لکه حکمتیار او لکه عقانی شبکات څه ګومان کوي؟ دوی خام دوی خاوري
بچي خپل جناب حکمتیار صاحب که په افغانستان کې او کنی، نو حکمتیار صاحب د ګون غړي او جده او مخور او منور غړي دعوت دي، او هغوی انشاءالله تعالی په دې جرګه کې ګډون کوي. او همدارنګه د حقانی د ډلې به هم دې کې شک نشته، ځکه معلومداره به دی، خو مګر هغه څه چې را دعوت شوي دي اتمن به په هغې کې داسې کسان وي چې هغه باید په جرګه کې ګډون وکړي.
د لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون ویاند صفیه صدیقي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
د هرات ولایتي شورا په دې ولایت کې د مسؤلیتونو د انتقال د بهیر د دوهم پړاو د تطبیق په برخه کې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې امنیتي مامورینو په دې برخه کې د تیاریو ټټر وهلی و. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی او په دې اړه تفصیل.
په دې سربیره چې امنیتي مامورین هرات کې د امنیتي انتقال د پروسې دوهم پړاو ته پوره تیاری ښیي، د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالظاهر فیضزاده بیا د وسله والو طالبانو وروستیو بریدونو ته په توجه د سیمې امنیت نازک وباله. وی ویل د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو د پوره اکمال د نشتون په صورت کې د ناټو ځواکونو وتل به امنیتي ستونزې نورې هم زیاتې کړي. په ځینې ولسوالیو کې ناټو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت لیږد باندې خبرې کول له وخته وړاندې دي. پولیس او ملي اردو باید په عصري وسلو او تجهیزاتو سنبال، بیا د امنیت انتقال پکې پلی شي. خو د افغانستان د محلي ارګانونو رئیس عبدالخالق فراهی په دا وروستیو کې خبریالانو ته د هرات امنیتي وضعیت ډاډ وړ وباله. په کابل کې هغوی سره خبرې وکړې، زیاته یې کړې دغه ولایت 15 ولسوالیو کې بله شینډنه او چشتي شریف ولسوالۍ څخه پرته نورې ټولې 14 ولسوالۍ د امنیت انتقال ته چمتو دي، او د هیواد 12 نورو ولایتو تر څنګ به د هرات زیاته برخه کې هم د انتقال دوهم پړاو تطبیق شي. د هرات امنیت چارو قمندان جنرال سید غساقی په دې سربیره چې د ولسوالۍ نوم په ډاګه نکړه چې د انتقال پروسه پکې تطبیقي، خو زیاته یې کړه په ساتلو کې دوی مشکل نه لري.
انشاءالله د لوی خدای په نصرت او د خپلو خلکو په زړورتیا او ملګرتیا سره افغان قوتونه دې جوګه دي چې دغه مسؤلیت په غاړه.
د هرات ښار امنیتي چارې د روان کال جولای میاشت کې بشپړې افغاني شوې، که څه هم پایلو ته خلک خوښ وو، خو له کله چې د انتقال د دوهم پړاو خبرې پکې تودې شوې، بېلابېلو سیمو کې د طالبانو بریدونو هم زور واخیست چې له دغه منځه او بې ګذره رباط سنګي پښتون زرغون او څنور ولسوالیو کې وروستۍ ناکراری او د شنبې په ورځ هرات ښار ګمرک ته نږدې په یوه رنجر موټر بمې برید بله بېلګه یادولی شو. د کومې چاودنې په وجه چې امنیتي ځواکونو د نظمي عامه پولیسو د درې سرتیرو او دوه ملکانو د ټپ او یوه رنجر موټر د تخریب حال ورکړ، خو طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي د پیښې د مسؤلیت په منلو د درې پولیسو د وژنې وویل کومه ادعا چې دولتي مامورینو رد کړه.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان مشهور انګلیسي ژبې ډان رسپانې په خپل پرونی غاڼه کې خبر ورکړ چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د سارک په سرمشري ځکه چې وړ مورز په مالدیف کې جوړه شوې و، د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره په خبرو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سولې او روغې جوړې د خبرو جاري ساتلو ترڅنګ له هغه نه پټینګ وغوښتل چې هیواد باید د برهان الدین رباني د قتل په تحقیقاتو د سولې په پروسه کې له افغانستان سره مرسته وکړي او د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې جدي ګامونه پورته کړي. په پیښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له کارپو قریش خټک سره مرکه کړي. ښاغلی خټک د مرکې په پیل کې وویل
د پاکستان د جمهوری حکومت په خپل امنیتي ادارو باندې هغه کابو او کنټرول نه پاتې کم چې د نړۍ خلک د یقین لري چې هغوی به کړي، او همدغه وجه ده چې کرزي صاحب بغي ته په سار کانفرنس کې ډېر په واضح ټکو کې دا خبره کړې ده چې د امن د روغې سولې او د جوړې خبرو به هم کوو، خو سره به سره به پاکستان عملي اقدامونه هم پورته کوي، او د رباني صاحب د قتل چې کوم تحقیقات روان دي په هغه کې د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې هغه مانیخیز اقدامات وکړي چې په خپله باندې خبرې نه کوي چې د افغانستان حکومت سره تعاونو کې او رغي د قاتلانو ته لاس رسولو کې چې رغي امداد وکړي.
د استانبول او بیا د سار کونډي سره ډېرې هیلې تړلې وي چې په دې سره به د کابل او اسلام آباد تر منځ په ترینګلیو اړیکو کې یو څه خوالی راشي. تاسو څه فکر کوئ چې څه پرمختګ شوی؟ کله هم په اصطلاح زړه په زړه ده.
مونږ په دې تم باندې چې نه پس په چې د پاکستان او افغانستان تعلقات چې دي دغه په سنوی باندې شي غوې په سر کې کوم ملاقات شوی د افغانستان ولسمشر او پاکستان وزیر اعظم، نو راغی نو خدای چې ظاهري دي چې د افغانستان چې دي شکونه په پاکستان باندې نور هم زیات شوي دي او خطر په تعلقات لاندې روان شوي. نو اوس دې باره کې چې پاکستان حکومت څه کوي چې د افغانستان نه شکونه او دا د یقیني لري کوي دا به په مستقبل کې چې دی د هغې چې کوم اقدامات کوي د هغې نه به پته لګي.
د هندو پاکستان ترمنځ ډېرې درنې لانجې موجودې دي، لکه د کشمیر موضوع، د اوبو د ویش پر سر اختلافات او ځینې نورې ډېرې. خو د ځینې پاکستاني مطبوعاتو او کارپوهانو په باور پاکستان هڅه کوي چې هند ته ځان نږدې او د دغو اختلافي مسایلو حل لارې راوباسي. بلخو افغانستان چې له پاکستان سره دغسې غټې لانجې هم نه لري، بیا ولې د دوی ترمنځ روابط د ښه والي پر ځای د لا خرابوالي پر لور روان دي؟ آیا دا د کوم لوري ناکامه ډیپلوماسي ګڼئ که بل څه؟
د ټول نغټه خبره پر افغانستان پاکستان په تعلقات خدا راځي. پاکستان تر اوسه پورې افغانستان یو آزاد او خود مختار مملکت چې د زړه تسلیم کړي، او په هر یو اقدام باندې د افغان حکومت چې دی د دوی اعتراض وي، نو که د زړه نه دا خبره تسلیم کړي چې افغانستان آزاد او خود مختار مملکت دی، هغې ته د اختیار دی چې هغوی د چا سره دوستي کوي، د چا سره چې دی تعلق دی، د چا سره تجارت ساتي، دا د هغې حق دی. د پاکستان حکومت، د پاکستان امنیتي ادارې دا حقیقت تسلیم کړي، نو دې نه به د ټول نه چې کوم غټ کنفیوژن دی د تعلقاتو کې هغه به لرې شي. او دویمه دا چې پاکستان که چې کوم بنګلیزی کوي انډیا فوبیا دا وته چې د پاکستان د هندوستان سره کوم سرحد دی هغه خو غیر محفوظ دی دی، او چې کله افغانستان کې هغوی یو داسې حکومت ته ګوري چې هغه د دوی په لاسو کې نه وي، نو دوی سره بیا نور زیاته شي چې هسې نه څوک راباندې دغه طرف ته هم د انډیا سره کوم ملګرتیا وکړي، نو پاکستان به بیا په منځ کې بالکل سینډوچ په شان دی کې اون خلي.
خټک صاحب، د سارک په دې وروستۍ غونډه کې د هند او پاکستان چې د دې سازمان دوه عمده غړي دي، د صدر اعظمانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې خبرو د جاري ساتلو پریکړه هم وشوه. د دوی ترمنځ دغه ډول پرمختګ به د افغانستان پر وضعیت څه اغېز ولري؟
د هند او پاکستان په روابط خو چې دي هغه ډېر کړکېچن دي، هغه دونه په دوه ملاقاتونو باندې یا په دوه کانفرنسونو باندې نه ټیکېږي. هغه د تېرو شپېتو کالو نه ډېر زیات کاګه واګه پاتې شوي دي، او د هغې د نیغولو لپاره به ډېر زیات وخت پکاري. خو دا یو ښه خبره ده چې نن هغوی د تجارت خبرې هم کوي او د روغې سولې خبرې هم کوي، نه چې د ماضی په شان ده کې د جګړو او شخړو زیاتولو خبرې کوي. زه داسې تمه لرم چې د پاکستان او د هندوستان په خپلو کې تعلقات ښه شي، نو د هغې سره به په دې خطه کې امن او سوله او ښه تعلقات او دوستانه تعلقات د ملکونو په منځ کې راټول د افغانستان په ګټه باندې وي. دویمه دا چې د هندوستان او پاکستان چې په یو بل باندې کومه نایدباري ده چې هغه ختم شي، نو په افغانستان کې چې د پاکستان کوم هغوی ورته سټریټیجیک ډیپ وایي، د پالیسۍ ضرورت هم پاتې نه شي، او په دې ډول به د پاکستان فکر کوم چې کوم مداخله ده په افغانستان کې هغه به ډېره حده پورې کمه شي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د روان حالت په اړه خپل نظر څرګندو. د دې خبرونې وروستی راپور قدر منوریدونکو د یوې نړیوالې موضوع په اړه دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له یوې جرمني خبرونې سره په مرکه کې ویلي چې پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له کبله د ځینو هیوادونو لخوا د بندیزونو مخالفت د افسوس وړ خبره ده. روسیې او چین پر ایران د بندیزونو مخالفت کړی، او د مسلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر ایران د فشارونو چانس محدود کړی. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله جزئیات سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغه هیواد له لایپزیګر ویلکس زیتونګ خبرونې سره په مرکه کې ویل، زه فکر کوم هغه میتودونه چې پر ایران د فشار راوستلو لپاره موږ کارولی سو په بشپړه توګه له کار نه دی لوېدلی. بندیزونه په لومړي کتار کې راځي چې باید تر ممکنه حده پراخ وي. مرکل دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د هوایي بریدونو مسله توده سوې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې پخوانی مشر هانس بلیکس ویلي، د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل لوري برید به د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران اراده نور هم قوي کړي. شغلی بلیکس د استرالیا له پروفیل اونیز سره په مرکه کې چې د دوشنبه په ورځ بخبره سی ویلي، زه فکر نه کوم تاسو د تاوتریخوالي د ګواښونو له لارې څوک قانع کړي چې له اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. دا به تر ډیره د دې سبب سي چې دوی د خپلو ځانونو د دفاع لپاره په خپل کار کې نور هم بیړه وکړي. اخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود توغلو پرون خبرداری ورکړ چې پر ایران د پوځي برید اوازو سیمې ته د بې ثباتۍ خطر پیش کړی دی. شغلی اوغلو په انقره کې د دغه هیواد اناتولیا خبري اژانس ته وویل، موږ فکر نه کوو چې دا او په سیمه کې د ممکنه پوځي مداخلې په باب حتی خبرې کول سمه موضوع وي. موږ د داسې یوې مداخلې مخالف یو، او په دې باور یو چې دا به زیاته بې ثباتي جوړه کړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر ایران غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د مؤسسې د نوي راپور په اړه دې په څو ورځو کې ځواب ووایي.
Regarding Iran, we discussed the recent report raising serious concerns about the weapons related
to Iran. په اړه موږ د ملګرو ملتونو پر وروستي راپور چې د ایران د حکومت لخوا د اټومي وسلو په اړه کاري جدي اندېښنې ولاړې کړې بحث وکړ. ایران له اوږدې مودې راهیسې د خپل اټومي پروګرام په اړه د فریب او انکار سابقه لري. موږ له ایران څخه تمه لرو چې په راتلونکو څو ورځو کې د دغه رپورټ په اړه راپورته شویو جدي اندېښنو ته ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالات به له خپلو متحدانو او ګرو سره لنیشتې مشورو ته دوام ورکړي چې پر ایران باندې د فشارونو زیاتولو لپاره نور کوم ګامونه پورته کولی شو.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار ادارې د رواني اونۍ په پیل کې یو راپور خپر کړ او وایي ایران د اټومي بم پر جوړولو کار کړی او په دې اړه څېړنو ته دوام ورکوي. ایران چې دغه راپور یې غندلې تر اوسه یې ورته پوره ځواب نه دی ویلی. د ایران په اړه په بل راپور کې ویل سوي چې د دغه هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب یو ویند رمضان شریف وویل تهران ته نږدې په یوه پوځي اډه کې د پرونۍ چاودنې په نتیجه کې 18 کسان وژل سوي دي. د ویل په چاودنه کې چې پرون د تهران د لویدیز د میلارد شرګوټي په یوه سلاکوټ کې وسوه 15 کسان ټپیان سوي هم دي. له کومې هوایي یا بلې حملې سره د دې چاودنې د تړاو په باب تر اوسه راپور نه دی ورکړل سوی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وخت د ماسپښین 2:30 شوي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې دوهمه نیمه د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده. سبا د شکر نړیواله ورځ ده او په دې اړه به په دې پروګرام کې بحثونه اوري. خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوږ شئ چې تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د لوی جرګې د چمتووالي کمیسون وایي سلګونو کسانو خپل نومونه لیکلي او د ګډون لپاره د نوم لیکنې پروسه به نن او سبا تر ناوخته دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د راتلونکې سه شنبه په ورځ به د قزاقستان په پایتخت استانه کې د افغانستان په اړه د بند دوهم کانفرنس ته تیاریو په لړ کې د تماس د نړیوالې ډلې 12مه غونډه جوړه شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت اعلان کړی چې سر له سبا به د یو کیلو مایع ګاز بیه له 90 افغانیو څخه بیرته 55 افغانیو ته راکښته شي. د امریکا ولسمشر وایي د ایران لخوا په پټه د اټوم بم جوړولو په باب ادعاو ته د ګډ ځواب ویلو لپاره له خپل روسي سیال سره موافقه ته رسیدلی. نړیوالې ټولنې د عرب لیگ لخوا د سوریې د غړیتوب د سنډولو پر دغه هیواد د عربي اتحادیې د بندیزونو له پریکړې څخه هرکلی کړی. او د ایتالیا ولسمشر د انتقالي حکومت د مشر د ټاکلو لپاره نن د هیواد له ټولو سیاسي ګوندونو او ډلو سره سلا مشورې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو لري. قدرمن اوریدونکو، دا د فریده هوټ سیفي، ډاکټر فریده هوټ سیفي په سټوډیو کې ده د ازادۍ راډیو د اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی د وړاندې کولو لپاره. او په پیل کې څه خاص خبرې لري که فوراً فریده جانې دې اوریدونکو آوازونه او ټلیفونونه اخلي؟
سلامونه به وایم او تاسو نه مننه. حتما په دغه پروګرام کې لکه څنګه چې تاسو ویلي د ډیابت یا شکرې د ناروغۍ په اړه به معلومات ووري اوریدونکو، چې دومره مهمه ناروغي ده چې دا ویرشته چې ممکنه ده په نږدې راتلونکو کلونو کې د څومره اخته کسان چې دا اوس په میلیونونو کسان وربندې اخته دي ممکنه ده د شمیر دوه چنده شي. په دې خاطر په مخنیوي باندې ډیر زیات تاکید دی او په دې پروګرام کې به وربندې خبرې کوو.
حتما به له کارپوه متخصصان او له تاسو نه په دې اړه په تفصیل سره خبرې و ورو. خو زما هیله لاوریدونکو دا ده چې کچرته په دې برخه کې دوی کوم ستونزې لري یا نظریات لري یا کومه تجربه لري، نو د ازادۍ رادیو د ټلیفونونو په شمیرو دې زنګ ووهي او په دې پروګرام کې دې برخه واخلي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفی ام. تاسو ټولو ته د ازادۍ رادیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام ته کې خراغلاست ویم. دغه پروګرام د شکرې یا ډیابت ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی. هر کال په نړۍ کې د نومبر 14مه د شکر یا دیابت د نړیوالې ورځې په نوم باندې نومول کیږي او په دې ورځې باندې ډیره زیات هڅه کیږي چې کارپوهان البته ساينس پوهان او هغه کسان چې په دې برخه کې کار کړی دی روغتیایي کارکوونکي دوی خپل نظرونه سره شریکوي او په دې باندې سرکار کوي چې څنګه وکولی شي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي چې مؤثر وي او مخنیوي په سمه توګه باندې وشي. د نړیوال روغتیایي سازمان د تازه ارقامو له مخې دا اوس په نړۍ کې 3.6 میلیونه انسانان په دې ناروغۍ باندې اخته دي او نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې تر 2030 میلادي کال پورې چې دا د سکالې 2011 دی وایي ممکنه ده دغه شمیره تر 80% پورې زیات شي او حتی د دې امکان شته چې په نږدې راتلونکي کې دا خطر هم شته چې د شمیره دوه چنده شي، یعنی ډیر زیات کسان ورباندې اخته شي. په افغانستان کې هم لکه څنګه چې روغتیایی کارکونکي وی ډیر زیات ناروغان په دې باندې اخته دي. کسان چې د سې ځنګړي ارقام ما پیدا نو شکرې د روغتیا نړیوال سازمان په 2008 کال کې ویلي وو چې په افغانستان کې په دې ناروغي باندې تقریبا 1 میلیون انسانان اخته دي. خو بیا وروسته کله چې ارقام ته وګورو چې بیلابیلو روغتیایي مؤسسو خبر کړی دي شاوخوا 1.5 کسان خودل شوی دي، د دې معنی دا ده چې خلک ډیر ور باندې اخته دي، مګر روغتیایي مرکزونو کې هغه کسان چې مراجعه کړي دي او دوی نمونه کړي ډیر کم دي. افغان روغتیایي کارکونکي وایي د دې عمده علت دا ده چې ډیر خلک د شکرې د ناروغۍ او د خطرونو په اړه معلومات نه لري او یا هم ډیر کم معلومات لري او دا مسله ورته مهمه نه ښکاري. نړیوال روغتیایي سازمان او همداشان نورې روغتیایي مؤسسې په مخنیوي باندې ډیر زیات تاکید کوي او د مخنیوي لپاره درې بیلابیل پړاوونه دي، یعنی یو هغه ډول مخنیوي دی چې یو څوک هیڅ په دې ناروغۍ اخته نشي او یا که هم اخته شي که ټاکل شي ویچ مثلا شپږ میاشتې بعد د ناروغۍ نښې راڅرګندې شي ممکنه ده چې 3-4-5 کاله بعد را معلوم شي، په دې شرط چې څوک د مخه ورته آمادګي ولري. یو هغه ډول د مخنیوي چارې دي چې څوک تشخیص شي چې دا په شکر باندې اخته دي او بیا د دغې ناروغۍ په وخت کې د کم ټکي په پام کې ونیسي چې بیا دا د ناروغۍ د خطرونو یا د چا خبره په اختلاطاتو باندې اخته نشي. او دریم هغه حالت دي چې ډیر زیات هڅه کیږي چې که مثلا یو څوک د خطري حالت سره مخامخ کیږي څنګه ورسره مرسته وشي چې یعنی اده چا خبره تر بعد وبتر نشي. ډاکټر صاحب عثمان پوپل متخصص ډاکټر دی، افغان ډاکټر دی چې په افغانستان او پاکستان کې کار کړی دی او بیا تللی دی ډنمارک ته، اوس په اروپا کې کار کوي د ډاکټر په توګه باندې، دا اوس را سره په ټلیفون کې دی. ډاکټر صاحب عثمان ډیر ښه راغلی ازادي راډیو ته، کوم ودان چې راغلی او وخت مونږ ته راکو.
مننه ډاکټر صاحب، زه هم خپل سلامونه او احترامات خپل وطندارانو ته وړاندې کوم. اعلان دي چې نن ورځ د پروګرام څخه ګټه واخلي.
ښه، د مخه تر دې چې د ټلیفون نمبر اعلان کو، اوریدونکو ته او دوی رورو قلم او کاغذ راخلي او دا نمبر لیکي سره او بیا تاسو ته مستقیما تاسو سره خبرې کوي. خو به دا وی چې پروګرام د همدی ځای نه شروع کو چې تاسو یو لاند معلومات ورکړئ چې اصلا چې موږ وایي د شکرې ناروغي یا دیابت دغه څه شی دی په اصل کې، د څه ډول یو ناروغي ده؟
محترم دوستان، مخکې له دې چې موږ د شکرې ناروغۍ په مورد کې تاسو سره خبرې وکړو، زه غواړم د یو ښه تشریح له خاطره یو مثال ورکړم. که موږ تاسې د انسان بدن یو موټر سره یا یو ماشین سره مشابهت ورکړو، همیشه د ماشین د چلانولو له خاطره یو انرژي ته ضرورت ده چې هغه موږ تیل وایو. کله چې په موټر کې تیل واچوو هغه د یو سیستم
په ګازي موټر هم شته. ډاکټر صاحب مالی اوس ګازي موټر هم شته،
واسه په نه یې راغلی هغه انرژي ده. نو کله چې موږ تاسو دا د موټر کې تیل واچوو دا جی د موټر ماشین ته او آل په سوخ مواد ورکوي او انرژي تولیدوي، بالاخره موټر په چلانېږي. د انسان وجود هم عین شکل یو سیستم لري چې د سوخت موادو ته ضرورت لري، چې د دې سوخت موادو منبع شکره او یا موږ ورته ګلوکوز وایو. کله چې موږ اساس شکره یا ګلوکوز د غذایي موادو له لارې اخلو او یا په بدن کې د نورو موادو څخه جوړیږي، هغه زموږ د بدن حجراتو ته داخلیږي او هلته ټوټی ټوټی کیږي یا میتابلایز کیږي یا تجزیه کیږي یا سوځیږي، چې بالاخره انرژي او د سوخت مواد جوړوي. چې دغه سوخت مواد چې تولید شو بعد لغه د حجراتو ته ننوځي او هلته هورمونونه، انزایمونه او د نور مواد چې د ورځني ژوند لپاره موږ سره استفاده کوو دا جوړیږي. نو د دې لپاره چې دا شکر یا ګلوکوز د وینې څخه حجرې ته دننه برخې ته لاړ شي، نو یو مادې ته ضرورت ده چې موږ هغه ته انسولین وایو. د دې لپاره چې دا زموږ د بدن ټول حجرات د یو پوښ په واسطه بند شوي او نه پرېږدي چې هر څه حجرې ته ننوځي، نو د دې لپاره د دغه ګلوکوز د داخلېدلو له خاطره هم ضرورت دی چې یو انسولین چې د سره د کلی په شکل یو ځای شي، او دا انسولین د یو کلی رول لري.
دغه خبره ده چې لګ لګ ځان پوی کو، ځکه چې تاسو خو ډاکټر یاست او خو په علمی اصطلاحات سره ډیر خم ویل ډیر ساده دغه باندې کې زده سي پیدلې. نو تاسو دا ویل چې انسانم د انسان بدنم په یو موټر باندې تشبیه کړو چې هغه لپاره انرژي پکار ده، او انرژي تاسو ویل چې هم د خوراکي مواد بل اخره په ګلوکوز باندې تبدیلیږي او یو ماده ضروري ماده ده چې بیا هغه د انسان حجراتو ته رسي. دغه انسولین چې تاسو ویل دغه ماده تاسو ورته د کلینوم ورکړو چې یعنی د حجره خلاصي چې د انرژي ورننوزي، دغه ماده چیرته ده، د څنګه کار کوي؟
دا انسولین په نارمال ډول زموږ تاسو په بدن کې یو بل غوډه ده چې هغه ته موږ پنقرات وایو په پښتو باندې، سور ده په فارسي باندې.
ما خیال دې تورې ورته وایې که زه غلطه نه یم؟
تورې خو ته
نه 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 تورې
پنقرات
ما هغه پنقرات ورته وایې مونږ.
په نارمال ډول انسولین د پنقرات څخه افرازیږي او بعد د وینې جریان ته ځي او په وینې کې ځي د حجرات سره یو ځای کیږي، او هماغه وظیفه چې ما درته ویلي د ګلوکوز د داخلېدو وظیفه حجراتو ته لري. کله چې زموږ تاسو په بدن کې د انسولین اندازه کمه شي، دغه حجرات د وینې په جریان کې پاتې کیږي، دا وبخې دا ګلوکوز د وینې په جریان کې پاتې کیږي او داخل د حجرې ته نه ننوځي. کله چې د ګلوکوز اندازه په وینه کې زیاته شوه، نو په دغه حالت کې موږ ورته وایو چې موږ شکر مریضي لرو.
ها نو اوس معلومه شوه دا چې وایي د فلانې د شکر په ناروغۍ اخته دی او بیا ځي مثلا د ادرار ماینه کوي او د وینې ماینه کوي، بیا ورته وایي چې ګلوکوز ډیر دی. معنی دا ده چې بدن یې دغه ګلوکوز سم نشي مصرفولی، نو ځکه په وینه کې اندازه ډیره پاتې کیږي. همداسې
کله چې د شکر اندازه په وینه کې زیاته شوه، نو هغه حجراتو ته نه ځي، نو بیا وروسته د بدن نورو مختلف اعضا ته لکه پښتورګو ته لکه سترګو ته لکه عصبي سیستم ته ځي، او هلته راټولېږي او دغه اعضاو د آفت یا د اخته کېدو سبب ګرځي.
د پروګرام په ترڅ کې به په دې هم راته خبرې وکړي چې که مثلا یو څوک اخته یې په ګلوکوز باندې دغه باندې د شکرې ناروغۍ باندې، نو بیا څه اثرات دي چې د تاسو ویلې چې د بدن په بیلابیلو برخو باندې ناوړه اغېزې کوي؟ یو اوریدونکي ته به وار ورکو پوښتنې به کوي او تاسو به ورو د خپل معلومات
وړاندې کړئ.
مهرباني وکړئ ازادي راډیو تاسو دین خدای ژوند دی لري. دا پښتنه دی وکړه کور دی ودان دا پروگرام آخر برخوا و را حتماً با ڈاکٹر صاحب کو وقت و پدی اڑا در تزواب در کی کور دی ودان ڈاکٹر صاحب خدای پانو تاسو سره تاسو سره کور دی ودان. د دې په خاطر چې دا د پروګرام اصلي موضوع پاتې نشي چې څوک د موضوع نه بهر پوښتنه کوي، نو هغه یادداشت کوم د پروګرام په اخر کې به بیا ورته ډاکټر صاحب عثمان لنډ ځوابونه وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده خبرې وکړئ لطفا. راډیو هم ټیټه کوي. مهرباني وکړئ پوښتنه وکړه.
څه دا څه نو څه د څو ساعتونو د تاسو نه څنګه کاڅه د خاص علائم چې اوسای هغه څه نه ساعت چې کوم علائم دي شکر سي خپل پیګ بیا تاسو په دمو وسوره سره کوم کمزوري دي وسوره تر کمزوري او د څه دا څه کوم غنه ورسته کړه د سر کې شربت غوند دي نشمات غوند دي کله کله وګورې چې هغه پیګ چې څه یو غوند دي ستر یې کمزوري دي چې بیا ګډه خراب دي نه خراب نه ما څه څه نه غواړم چې دوباره کومه خاطره وکړي.
ډاکټر صاحب حتمان په دې باندې خبرې وکړي چې یو څوک د شکرې په ناروغۍ اخته وي کومه نخې دي څنګه پوښي چې دا د شکر ناروغۍ شک ور باندې دي او بیا لاره شي خپل معاینات وکړي. ډاکټر صاحب حتمان درته معلوماتو کې کور دی ودان یو بل اوریدونکو هم لرو د تبم وار ورکو بیا به سو دقیقې ټلیفونونه نه اخلو او ډاکټر صاحب ځوابونه وي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده وعلیکم السلام خبرې وکړئ لطفا. وعلیکم السلام. دا زید لک بدل کده کم زکی چې ولاړی لک اخوا دی خولار شې اواز دی کلک سم راشي مونږ ته ستا خبري واورو نو شو اوریدل سمخه مهرباني وکړه.
محمد
علی له کندهار مهرباني وکړه پښتنه دی پلوړ اواز وکړه چې مونږه واورو.
په کوم ځای کې راځي ته پرې کا پوسټر لري دا ته یې سور کوم دی دا عصبي پوسټر کوم دی
زه سپوږ نه شم ستاسو په پښتنه باندې متاسفه یم زه فکر کوم چې دا ټلیفون ستاسو پښتنه باندې زه پوه نه شم لږ زره واضحه کوی په لوړ اواز چې موږ پوښو چې تاسو څه وایئ چې ډاکټر صاحب واوري
نو هغه څنګه تاسو کې څه چې انسان ته ورزې دا هغه څه چې تاسو ته نه شو څه بیره کیږي او دا څه سلامي دي او دا څه معلومات راځي او په نوم دا کوم چې دا ټول غریب د اثرات لري هغه ټول غریب دي.
تاسو نه مننه کوم ودان د پروګرام اخیری برخه واوري ک وخت وو ډاکټر صاحب حتمان در تزواب وی د تور زیړی په اړه کې مونږ تیرو پروګرامونو کې مفصل خبري کړې دي حتمان بم اوریدلی او دا چې تاسو وی عصبي تبه ما دا خبره نه وی واوریده ک د سی یوسف فکر او استلایی په تبابت کې نو ډاکټر صاحب له روسته به ورته جواب وی محمد علی له کندهار مو ښه د دې په خاطر ډاکټر صاحب په خپل چې د ازمنګه د پروګرام تسلسل خراب نشي را به شو اولم دې ته چې یو وريدون کې پښتنه وکړه ویل تاسو د شکر ناروغي یاد کړئ چې د څنګه ناروغي ده خو د ویل چې څنګه یو څوک پوښي د دینه خې چې شي دي څنګه یو څوک پوښي چې دا وز د شکر په ناروغي اخته دي څنګه شک کیږي په چا باندې مثلا چې دا به د شکر په ناروغي اخته وي.
بله اول خو مخکې دا چې د نشي نه خاري په مورته خبرې وکړو چې دا یو شخص په فامیل کې د شکر ناروغي مثلا مور پلار ورونه یا کاکاګان څوک د شکر ناروغي ولري نو دوی باید د تدبیر متوجي چې امکان دې دوی هم په دوا ناروغي په وروسته وختو د ژوند کې ولري او د شکر عمومي اعراض علایم چې دي مثلا مریض کسالات لري د خولې وچوالی لري ډېر امتیاز کوي او دوی ډېر خوري او ډېر زیات څومره د خارښ د بدن کله کله ورته پیدا کیږي او زخمونه زر زر نه جوړیږي کله چې په وجود کې اوازي زخم پیدا شي په هغه نسبتا به نارمل.
متاسفم فکر کوم د ډاکټر سیب ټلیفون دا ور بند شو. د زمونږ تخنیکی همکار طاهر روخان هڅه کوي چې ډاکټر سیب هم بیرته په ټلیفون کې پیدا کړي او پاین وخت کې وکوشش وکړي چې ستاسو ټلیفونونه روخ کړي چې زه تاسو سره خبرې وکم ستاسو پوښتنې یادښت کوم او بیا تاسو د ډاکټر سیبانو څخه پوښتنې وکړي. همدغه فرصت نه بزم استفاده وکم ټلیفون نمبر به درته ویم تاسو کولی شئ آزادي رادیو ته ټلیفون وکړي د شکرې د ناروغۍ په اړه باندې له ډاکټر سیب عثمان پوپل څخه چې له ډنمارک څخه سره په ټلیفون کې د پوښتنې وکړي. ټلیفون نمبر به درته ویم په کابل کې د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر دا 0999203540 او یا هم 0500822515 یا هم کولی شئ ازادي رادیو ته اروپا ته ټلیفون وکړئ کو اروپا کې یې نو د ټلیفون نمبر دی 0000222100 0001 300 0001 او یا هم 0001 یعنی شروع د نمبر امغه شه د اخیری 0 نمبر به بدلوي 0000 بیا 22 یولس 2 امغه 0001 2003 او یا هم 0001. ډاکټر سیب عثمان راغلی ورته ان شاء الله چې پیدا شوي.
بله
بله نه پیغام چې په کوم ځای کې و دا زموږ په تاسو خبره دا ټلیفون قطع شو زادل په خواواز راته سل طمان لري په کوم برخه کې و موږ سره خبره
تاسو په دې باندې خبرې کولی چې د شکرې د ناروغي نخې څنګه دي تاسو ویل کې څوک مثلا په شکرې باندې اخته ډېری وبس کې ډېر خوراک کوي ډېر درار کوي زخمونه تاسو ویل په اسانه نه جوړیږي او بدن معمولا خارښت لري دغه ورځ ما په یاد دي چې تاسو ویل او ټلیفون په دغه ځای کې بند شو
زو بخنه ورم او بل نه کي باج مثلا خلک دي چې کافته نه ودی ستر کې دي تشوش د کابل دي ډاکټر خو ستر کې مشي نه ویني او هلته چې وخت هغه معاینات کوي ویني چې د شکر ناروغ دی
ډاکټر صاحب بلې
مخنه کولم دا لږ وزله چې کوم دا اصلا د شکر ناروغي چې دا څو ډول ده یا هغه د مثلا چې په ماشومواله کې تشخیص کیږي چې یا په ځوانانو کې چې په هغه کې د اصلا د انسولین هیڅ موجود نه وي او یا بل ډول ده چې هغه ته دوا وایي چې هغه په زړو خلکو کې لیدل کیږي چې هغه کې د انسولین ماده موجود وي اما دا هغه رقم لازم وظیفه چې ولري هغه په مخ نه سی بولای
په افغانستان کې هم خلک د سر بلدي چې ځینې کسان چې په شکرې اخته دي هغه ته پچکاری ور کوي او ځینې کسان دي چې هغه مثلا عادي ګولې خوري دي کې اتمن هم دغه تفاوت د دم دي حساب
بالکل 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 اصلا هغه اول شکل دا چې په کې چې انسولین موجود نه وي مطلق تداوی انسولین د باید انسولین ورته تداوی شي او په دغه دوام ډول کې چې دغه انسولین موجود وي اما په لازم ډول خپل وظیفه نه سي مخکبالې په دغه شرط کې اول تداوی د کنټرول د رژیم نه شروع کیږي او کاغه فائدہ ونه کړه بیا بعد لغه ګولې شروع کیږي او که ګولې شروع ونه کړه اخره تدوی دا چې دي ته هم باید پچکاری ورکړي دي د انسولین
ډاکټر
صاحب چې هغه ته بخنه غواړم دا حالت اکثر ورته متوجي نه دي دا جستیشنل دیابت مولې دا یو رقم شکر ناروغي دي چې حاملدار خځې کې پیدا کیږي او کله چې حامل ولدي په دې کې دا شکر وی اندازې جګوي او اکثرا وروسته لغه چې دي حامل خلاص شي ماشوم داشي د تر دا شکر نورمال حالت راځي چې په دغه صورت کې هم که دا تشخیص یا وزنه تداوی یا موږ انسولین ده
ها اوس ګوري تاسو دا نخي خودلی که مثلا یو څوک لوی وي په دې باندې پویږي چې ها مثلا ز عادي حالت نظر زرتګی کیږم جبه مې وچه وچه کیږي یا مثلا خوراک ډیر کوم یا مثلا بدن مې کمزورې دي خارښت غونډه کی جلد مې ده دا نخي کی ور سره مثلا زی ډاکټر ته یا دا خبرم چې تاسو وکړل چې فرزن ک څوک یو پلاری یا مثلا مورې کورنۍ کې سوګی لای شک ډیریږي و چې او ذاتمن باید لاشم کې دې شي چې په شکر باندې اخته خود غ ډولونه چې تاسو خودل چې تاسو ویل د انسولین د دا چې د پانکراس کې ځینو کسانو کې اسنې ماشومانو کې تاسو مخصونه خودنه چې بیا دوی پچکاری اخلي او د انسولین تاسو په نه اخلي نو اوس یو ماشوم څنګه پوښي مثلا زه یو مور ما ورکه ماشوم مې ده مثلا د ماشوم نیکم امدا مرز لري نیکم بابایم په شکر اخته دي دا اوس د واخلي او زما ورکه ماشوم دی اوس رادیو او مو د شکر ته پیدا کیږي چې او د ناروغي خو ماشومانو کې مشته نو زه څنګه پوښم چې د زما ماشوم به شکر ولري او د شک به پی څنګه سوکم
فقط دا یواز اول څه مدد کوي لکه دا دغه حالت کې هغه عملګاری کې کې دا دیابت ولري امکان نه دی زیات چې دا ماشوم چې پیدا کیږي په دغه مرض باندې اخته وي او د هدف سیستم مطلق سره چې مریض ماشوم څنګه کې نه خاني لري فقط یوازنه چې دا د مسره د مریض ډیر شدید وي مخرش وي ژاړي او کسل وي داسې نورمال حالت نه ښکاري ګوته نو په داسې حالت کې باید اقلا یو ډیر ساده چې دا چې یو درار معاینه کې او په هغه کې واضح معلومیږي چې دا شکر لري او کینه لري او باید لږه درار نه چې ویلې چې دا مثبت وو بیا باید لږه په وینه کې به د شکر اندازه معلوموي او په دې ترتیب دا تداوی ته شروع کیږي
یعنی دته هم پاملرنه پکار ده چې چیرته ماشوم شکر ولري بیا د ماشومانو کې څنګه اقتصاده مثلا ماشومان چې د انسولین سره جوړي بدن کنه او پچکاری ورکول کیږي به دي ټول عمر هم د واخلي تر څو چې ژوند
بالکل ډیر منظم ځای هغه ډیر خطر دی لري د ځکه ما یو
مریض درلوده چې هغه نکالان وو چې شکر مرض درلوده او دونوی کالان وو چې هغه مړ شو دی فینه بغال کبله دغه لپاره چې هغه منظم ډول خپل دوا اخیستله.
جالبه ده. یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبري وکړئ د شکرې د ناروغي په اړه پروګرام دی لطفاً که پام دی اړه پښتنو وکړئ نو خوشحال بشو.
السلام علیکم زما ګرانې قدرمنې درنې خورې ډاکټر سفریده جانې ادیب یم د سویډن څخه مې ټلیفون کړ.
وعلیکم السلام. ډېر ښه راغلی پروګرام ته.
ډېره مننه. او ډاکټر صاحب محترم ته خپل سلامونه نیکې وړاندې کوم. د ډاکټر صاحب یو کوچنی پوښتنه مې داده چې دغه د شکرې مرض یو څوک ولري یا د خوږې یا د دیابت سړی ولري دغه په پښه کې یا په لاس کې یا په یو ځای کې چې دغه تپ جوړ شي دغه باندې که تاسو یو څه هغه وکړئ رڼا واچوئ یو څه معلومات مو اورېدونکو ته راکړئ او بل دا دغه درد ولې نه حس کوي دا درد ولې نه لري.
دغه سوال دی وکړه زه به تر هغه دغه سوال تر اتللم دا ډیر معمول سوال دی دا ډیر زیاتی وخت
دا عابد صاحب نه ډیر زیات مننه کوم یی تاسو په ټلیفون کې کنه لاړو
څوک
د زمونږ غوړیدونکو د تیرونه يم زنګوالې او ما غوښتل د دوی د سرخوږي او نارامۍ په اړه کې پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب ملک زیدی ته یو تجربه خودلې و ما غوښتل دغه نتیجه پوښتنه وکم. په هر حال به نورو پروګرامونو کې ټلیفون وکي یو بل غوړیدونکو هم لرو بیا بنو ډاکټر صاحب د دې اړه کې خبري وکي چې ولې د شکرو په ناروغي باندې د اخته کسانو د ټپ زر نه جوړیږي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده خبري وکړئ. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ازادي رادیو ته ډیر خراغ لې روغتیا پروگرام دی د شکرې په ناروغي دی.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام. تاسو لطفاً د خپل پښتنه وکړئ چې د وریدونکو وخت ځای نشي.
دا کول چې څوک د شکرې په ناروغي استای کنه کولای شي کنټرول کو په تر کان اصلاح کو.
ښه. اخه کور دی ودان پروگرام اوره ډاکټر سی پام دی موضوع باندې خبري کوي چې کیسه په شکرې باندې اخته ایڅه و کی مثلا د ماشومانو باره کې ویلې چې زینه دا ډول دی چې په ماشومانو کې اصلا غماده چې د شکر تنظیمي اس نوی په بدن کې ویلې چې هغه یو ډول پچکاری غسل کیږي. تا خپل تجربه او مثال و خو دو چې یو چانه نوی کال عمر کړي او پام دی باندې چې منظمه د پچکاری اغستله او لکه نور عادي انسانانو غوندي سم روغ رمټ ژوند وکاو او خوشحالتي دا او چې هغه ځان پسې ګرځیده چې خبره او دواي سم اغسته. یو ابيت سیپ ټلیفون کول سویډن او ویلې چې ولې د شکرې د پناروغي کې د غزخم نه جوړیږي. تاسو ډیر کسان لیدلې وی چې وای فلانې د شکر پناروغي باندې اخته وو بیا یې بخقه تشوه فلانې د شکر پناروغي اخته وو بیا لاس. ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي چې ولې یو ډول به حسي پیدا کیږي چې څوک دغه حس نه کوي چې زخم دی پکې او ولې د غزخم زر نه جوړیږي په شکر کې.
لکه ما چې عابد صاحب تزام سلامونه وایم او لکه مخکې ما چې ویل چې کله چې د ګلوکوز یا شکر اندازه په وینه کې زیات شي دا د وجود په هر برخه کې اعمال ته ټولیږي او د هماغه سیستم د افات سبب ګرځي. او دا چې څه رقم دغه زخم په پښو کې زیاتره په پښو کې پیدا کیږي علت یې دا ده چې دغه عصبي رشتو کې دغه ګلوکوز ترسب کوي یا ټولیږي او هغه کې تخریش مابند ته راځي هغه قسمتونه هغه حساسیت لبای نوړي او د عصبي سیستم وظیفه دا ده کله چې موږ تاسو یو درد یو قسمت د بدن مثلا سوځي دغه عصبي سیستم د چاواز ورکوي دماغ ته او بعد دغه موږ تاسو ګوته ایسته کوو. نو متاسفانه کله چې دغه مرض په شکر باندې سړی اخته شي دغه عصبي سیستم دغه وظیفه نه شي اجرا کولای موږ تاسو درد نه احساسو او همدغه ده چې د افات دغه په مخ دي بدون ده چې موږ او تاسو د دې په علت پوښو او یا بل مهم علت دا ده چې د شکر ناروغي کې څوک چې لري د هغه سره یو ځای دغه قسمتو ته د وینې جریان هم کمیږي. اما یو مهم فرق دا ده چې دغه زخم د وینې د جریان له کبله پیدا شي په دغه کې مریض دغه قسمت کې درد سوي او زخم تور وي او هغه زخم چې د عصبي رشتو د تخریش له کبله پیدا شي په هغه کې مریض درد نه احساسوي دغه لپاره د افات د دغه په مخ ته اورات په ورځ دغه حجرات تخریبي چې بل اخر د کیږي چې لاس یا پښې قطه کیږي. نو د دې له خاطر دا ډیر زیات ډیر زیات مهم ده کله چې په یو مریض په خپل بدن کې یو عادي زخم یا پرسوب یا یو شای ولري دفتن ډاکټر سره تماس ونیسي او ډاکټر باید شي وکړي ډاکټر باید
دفتن په دو پوشی چې دا دوا چې دا اخیستې ده دا کافی نه ده، یا باید دوا ته تغییر ورکړي، بله دوا اخلي، او یا د دغه دوا اندازه یا دوز زیات کړي. نو په دې سبب دا کولی شي چې چرتي تداوی شي، او په مخول چې د علت دغه او یا خلاص یا یا تشریح کوم کله چې په مریض کې دغه زخمونه پیدا شو مریض باید څه شي وکړي. پسه باید هر ورځ کنترول شي، ولیدل شي او ومینځل شي. که په پسه کې اوادي زخم وو باید دغه ته متوجه وي. او دا مهمه ده چې زیات وخت لپاره به پسه نه مینځي، ځکه هغه پوستکی لا هم څه نازک کیږي. وروسته له دې چې پسه ومینځل شي پاک منظم وچی شي، او ډیر مهمه ده چې د ګوتو قطونه دغه وچ شي. او وروسته له دې چې وچ شو دا دلته دا کریم بعد کریمونه دي، دا غوړو کریمونه دي، په ده باندې غوړي شي، اما دا د پیښو قطونه به نه غوړوي، ځکه په ده کې بیا فنګسي مرضونه پیدا کیږي. او همدارنګه جراب باید څوک چې جراب څخه استفاده کوي هر ورځ تبدیل شي. بوټونه باید تنګ نه وي، دا ډېر زیات مهمه ده چې تنګ بوټونه دا دا بیا لا دغه د وینې جریان کموالی زیاتوي او سبب دی د فکر کېږي. نوکان کله چې موږ تاسو اخلو باید په منظم ډول واخیستل شي، او ډېر عمیق قطع نه شي، ځکه هغه
د بېخوانه غستل شي نوکان
بیشه واقع نسته. او کوم جایی که پا پیشه که یا پلاس که هر جایی که کوم خارق مارق پیدا سو کشش و کجه دیر و نگر و جه که اغاد زخم سبب کیگی. او دیر مهمه داده چه دا یوانه خدیده ده چه دا دوا چه مریض اخلی دا کافی نده، باید دا دوا تا تغییر بکتی. او عبیس سب به حوله که چه ویدن که زوند که و دلتا بیا دیر امکانه شه دلتا بعد سنترونه دی چه دا غا دا سو سنتر کنامه دا باندی دیگه، او دی دیر منظم سیستمون ندی چه دا چه رقم کنترول کی.
دکتر سیب دا پروگرام پا دو همه برخه که با دی بند نوری خبری هم مکیشی دا مخنیوی دا پارا نوری کمیلار چهاری دی، او دا وریدونکو پختانو تا بزباب وی ساعت تا گورم دری بجی کی دون کی دی دا خبرون وقت را رسیده لی تر خبرون وروست بیا دکتر سیب عثمان پوپل بیاست تا سو پختانو تا